افغانستان با پاکستان نیز از طرف سازمان امنیت دست جمعی تامین شود. به پایان این مجله خبری رسیدیم. ساعت دیگر را که در پیش رو داریم با اجمل اند باشید. سلام اجمل.
و ډیر زیات مننه امید مرزمان تا ته اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کول سره په روان یو سات کې د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رړیوي مجله ته څنګه شوه. خو د معمول سره سم په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو. پیل خبرونه کوو سید کمال شاه عارف ته ورسو د افغانستان او نړۍ خبرونه ترې ورو.
پسر که ده خبرونو سر ترکی ده افغانستان پوز پا فریاب که ده الماس پا ملیاتو که ده پراخ پر مختق خبرو کوی. ده روختی نریوال سازمان وی افغانستان و پاکستان باید ده پولیو لویرو سر مبارزه پیاورده کلی. او ده پاکستان پوز وی پا قبایلو که پرون پا دو هوایی حملو که 15 پیت وصلوال وجل سویده. ده خبرونو تفصیل د ګډ امنیت تړون سازمان د افغانستان او تاجکستان د ګډو سرحدي سیمو د امنیت ښه کېدو لپاره مرسته کوي. د دې سازمان مشر نیکولای بوردجو پرون د شنبه د تاجکستان له دفاع وزیر سره وکتل او د ګډ 1440 کیلومتر سرحد د امنیت ټینګولو لپاره د پوځي مرستې ژمنه وکړه. د ګډ امنیت تړون سازمان شپږ اصلي غړي لري چې روسیا، تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان او قرغزستان پکې شامل دي. افغانستان او سربیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه منل شوي دي. د افغانستان پوز په فریاب کې د الماس په عملیاتو کې د پراخ پرمختګ خبر ورکوي. په شمال کې د 209 هم شاهین خولي اردو د لومړی لیوا ویان جګړن محمد رضا رضایی پروندو شنبه ازادي رادیو ته وویل دوی په قیصر ولسوالۍ کې پرونی پوځي عملیاتو کې د خواجه کتنی په ګډون پراخ سیمې بیرته نیول سوې دي. دا سیمه له تېرو درې کلونو راهیسې د طالبانو او بهرنیو وسلوالو اصلي اډه وه چې آزاده سوه. جګړن رضایي زیاته کړه چې په عملیاتو کې 19 وسلوال وژل سوي، 12 تنه زخمیان دي. په دې عملیاتو کې چاودونکي مواد او وسلې هم نیول سوې دي. د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې پرون د امنیتي ځواکونو څلور غړي هم وژل سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وای افغانستان او پاکستان باید د پولیو له وایروس سره مبارزه پیوړی کړي. د سازمان پروند شنبه وویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د کډوالو او هغو کسانو چې بهرنیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي پلټنه زیاته کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندی سونیا باری ویلي افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو د وایروس له امله د کوچنیانو د فلج تازه پیښې پکې صف شوي دي. د دې په وینا روان کال په پاکستان کې د ګوزان یا فلج نوښت او په افغانستان کې اوه تازه پیښې لیدل شوي دي. دا اداره وایي هغه افغانان او پاکستانیان چې د پولیو د واکسین اسناد نه لري باید د ځمکې، هوا او سمندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته له سفره منع شي. بیا هم ښه راغلاست. د پاکستان پوز وای په قبایلو کې پرون دوشنبه په دوه هوایي حملو کې 15 پیته وسلوال ووژل سول. د پاکستان د پوز خبرپاڼه وایي یوه حمله په شمالي وزیرستان کې وسوه چې 50 وسلوال پکې ووژل سوي او د چاډونکو موادو یو وزیر مهم پکې تخریب سوي ده. بل حمله په خیبر ایجنسی کې سوي چې 15 وسلوال پکې ووژل سوي دي. په قبایلو کې د پاکستان د پوز تر دې حمله یو ورځ مخکې د پنجاب ایالت کورنۍ چار وزیر شجاع خانزاده په ګډون لږ 13 تنه ووژل سول. د ازبکستان امنیتي ځواکونه د هغو دوو ښځو په لاټه کې دي چې شاید د انتحاري حملو نیت لري. راپورونه وایي پرون دوشنبه زرهاوو امنیتي کسان د دې ښځو د موندلو لپاره د ازبکستان فرغانه ولایت ته واستول سول. د ازبکستان د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د دې ښځو د موندلو لپاره ټوله سیمه کلابنده سوې ده. د دې چارواکي په وینا پولیسو ته داسې د دوو ښځو په اړه خبر ورکړل سوی و چې سپکه وسله او لاسي بمونه ورسره وو. دوی د یکشنبې په ورځ یو کور غلا کړی وو او بل کور ته د غلا لپاره ولیدلې وه خو تر غلا مخکې تښتېدلې وې. پولیسو د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی چې ښځې حمله کولی سي او د دواړو مشکوکو ښځو رسامي سوي عکسونه یې د ښار په لارو کې بند کړي دي. د ازبکستان پولیس وایي داسې څرګندېږي چې دې ښځو د انتحاري حملو ځانګړې کمربندونه تړلي دي. د ټالنټ په مرکز بینکا کې پرون دوشنبه په چاودنو کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل سول. ویل کېږي چې بم په یو باسکل کې ښودل سوی او د د هندوانو د معبد مخې ته انفجار وکړ. د چارواکو وینا د زخمیانو شمیر تر سلو زیات دی او یو شمیر بهرنیان هم پکې شامل دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د ټالینډ صدر اعظم مرستیال خبره لاندې ویلي، موږ نو سوال چې دا حمله سیاسي اړخ لري خو موږ د اقتصاد خرابولو لپاره سوي او موږ به عاملین ونیسو. پولیس ویلي په سیمه کې د نور بمونو د موندلو لپاره په تلاشۍ لګیا دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یکشنبې د ورځې انتحاري حملې چې د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پکښې وژل سوی په کلکه وغندلې. د دې وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه په واشنګټن کې خبرې اعلان کړل. د وای د امریکا متحده ایالات د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده پر دفتر تورستي حمله چې شل تنه پکښې وژل سول په کلکه غندي. موږ د یکشنبې په ورځ د دې تورستي حملې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي لرو. داسې حملې چې د بشریت سپکاوی کوي د منلو وړ نه دي. په دې حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان سوي هم وو. د پاکستان صدر اعظم د دې حملو په اړه د بیړنیو څیړنو غږ کړی دی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل چې سید کمال شاه عارف ترته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو دا ویبپاڼې پته ده. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو ته هم لینکونه موندلی شئ او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ په رپورټونو او مطالبو خپل نظر راسره شریک کړئ. مخکې مو یادونه وکړه چې د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوې مجلې ته ورشو څو رپورټونه راخلو، لومړی رپورټ مو دا دی چې د ګډ امنیت تړون سازمان مشر نیکولایس بردیوشا د تاجکستان او افغانستان د ګډ سرحد پر امنیتي وضعیت د خبرو لپاره د تاجکستان مرکز دوشنبه ته تللی. نوموړي پرون د تاجکستان له دفاع وزیر سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان سره د دې هیواد د ګډې پولې د امنیت په ټینګولو کې به همکاري وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د روسیې خبری اژانس انټرفاکس وایي د ګډ امنیت تړون د سازمان دغه لوړ رتبه ډیپلومات په د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، د دې هیواد د بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو او د تاجکستان د ملي امنیت شورا له مشر سره وګوري. د ګډ امنیت تړون سازمان غواړي چې له تاجکستان سره پوځي او تخنیکي مرستې وکړي څو د هیواد له افغانستان سره د خپل ګډ سرحد امنیت شټینګ کړي. انټرفاکس ویلي چې د دې تړون مشر به د غړو هیوادونو د امنیت شورا د غونډې پر جوړېدو بحث وکړي او همداراز به د امنیتي مسایلو د څیړلو لپاره د دې تړون د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په جوړېدو خبرې وکړي. دا غونډې به د سپتمبر په 14 او 15 د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسی. اوسمهال تاجکستان د ګډ امنیت تړون سازمان دوره‌ای مشري کوي. په همدې حال کې د روسیې خبری اژانس وایي د دې هیواد د دفاع وزارت د پوځي تخنیکي مرستو بله بسته تاجکستان ته واستوله. له دې موادو به د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې د امنیت ټینګولو لپاره کار واخیستل شي. انټرفاکس وایي چې د روسیې د هوایي ځواک یوه کارګو پوځي الوتکه د دوشنبه په ورځ د پوځي مرستو د رسولو لپاره د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسېده. په تاجکستان کې د روسیې سفارت ویلي چې د دفاع وزارت د مرستې په 2013 میلادي کال کې د ګډ امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس استول شوې دي. د روسیې سفارت ویلي د امرستي به په مستقیم ډول په تاجکستان کې د قانون د حاکمولو هغو ځانګړو ځواکونو ته ورکول کیږي چې له افغانستانه د نړیوالو جنگي قواو تر وتلو وروسته د تروریستي حملو د خطر او د بی امنیتۍ د پراختیا د مخنیوي دنده لري. د ګډ امنیت تړون په نوم سازمان شپږ اصلي غړي لري چې روسیه، تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان او قرغزستان دي. افغانستان او سربیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه منل شوي دي. د ګډ امنیت تړون سازمان مشر نیکولای بوردیوژا نن هم د افغانستان او تاجکستان د سرحدي سیمو د امنیت پر څرنګوالي خبري جاري ساتي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. اوس یو بل رپورټ راخلو. مخکې له دینه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو له وایرس سره مبارزه پیاوړې کړي. د سازمان پرون ویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د کډوالو او هغه کسانو چې بهرنیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي پلټنه زیاته کړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په بل رپورټ کې اورو. ورپسې د ازادۍ راډیو مجله یاده مباحثه.
د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو کمیټې خبرداری ورکړ چې افغان حکومت نورو هیوادونو ته د خلکو د تګ راتګ پر مهال د هغوی د واکسین اسناد نه ګوري. دا اداره وای هغه کسان چې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته ځي د دې هیواد په نړیوالو هوایي ډګرونو کې مجبور نه دي چې د واکسین سند ښکاره کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان خبر پاڼه د واکسین پر کارکونکو پروګرامونو د وسلوالو طالبانو حملو ته په اشاره وایي. په کندهار کې د واکسین د کمپاینونو په اړه موجود شک په نړیواله کچه د پولیو د خپرولو خطر زیات کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندی سونا باری ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د فلج تازه پیښې ثبت شوي دي. د دې سرچینې په حواله روان کال په پاکستان کې د ګزڼې یا فلج 9 او په افغانستان کې 8 تازه پیښې لیدل شوي دي. دا اداره وایي هغه افغانان او پاکستانیان چې د پولیو د واکسین اسناد نه لري باید د ځمکې، هوا او سمندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته له سفره منع شي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مشر اولیور روزنبرګ په وروستیو کې وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي او په دواړو هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د چارواکي وویل افغانستان او پاکستان د پولیو د ویروس له امله د ګزړن مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه د اور منبع وبلل. اولیور روزنبرګ وویل موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل شوي اور لمبې د نړۍ نورو برخو ته خورې شي. د پولیو د ویروس پر ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو، خو د دې واکسین تر کشف مخکې به د ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګزړن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي. په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دغه ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ګومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې دار واخه دانیال تریر پاړه رپورت.
خو مطلب دونی عشق او بلاده بسره یندلی اونټوب تر هدا مینا تقریبا ما پچا کې نه دلتلې.
لسندرغاړي نغمه سره زموږ د امکار احمد تکل مرکه.
خدا مخکې له دې نه چې زما زوم سیدا سندرې راته جوړ کړ او په دغه یو کمپوز زما لور را لواخستله.
لنډ حکایت او نور مطالب اورېدلای سي. په پیل کې فرشته مرسل د ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر د ارواښاد دانیال تریر په یاد غونډه وکړه. افغان ادبي بهیر په کابل کې د خپلونیزو غونډو په ترڅ کې د 1994 کال د زمري د 12 منټې غونډه د کوټې د پښتو او اردو ژبې د ځوان شاعر او نقاد ارواښاد دانیال تریر یاد ته ځانګړې کړې وه. په غونډه کې د ارواښاد تریر روح ته د مغفرت دعا وشوه او د افغان ادبي بهیر غړي همایون هیواد د ښاغلي تریر د ژوند په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړ. ورپسې له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل جوړ شوی غږیز رپورټ ګډونوالو ته واورول شو چې پکې د ارواښاد تریر پر ادبي هڅو، آثارو او شخصي ژوند خبرې شوې وي. د افغان ادبي بهیر یو بلغړی نورګل شفق د دانیال تریر د شاعرۍ پر ځینو ځانګړنو خبرې وکړې او د هغه د شاعرۍ د بیان اندازې نوی او ځانګړی وبوله. خدای رنزور جانان را روغ کړي. دا د خبریال او لیکوال ښاغلي حبیب الرحمن تاثیر د لیکنو نوم و چې ښاغلي تریر د ژوند وروستۍ خاطرې پکې خوندي وې او د دواړو خواوو پر دولتي چارواکو نیوکې پکې شوې وې چې د تریر په درملنه کې نغړي کړي. امداراز عبدالحکیم همت، ایوب زی او جاوید اوربل د ښاغلي تریر ژباړل شوي شعرونه ولوستل. د افغان ادبي بهیر د دې غونډې مشر او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل ښکلي د ارواښاد تریر په اړه دا جوړه شوې غونډه وستایله او د داسې مناسبو غونډو جوړولې ضرورت وبوله. افغان ادبي بهیر له تیرو نږدې شلو کلونو راهیسې د افغان لیکوالانو او شاعرانو یو ګډ بهیر دی چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې ګڼ ځوانان روزلي. دا بهیر د مهاجرت په کلونو کې په پېښور کې رامنځته شو او اوس مهال د کابل په کتابخار کې د جمعې په ماسپښین خپلې اونیزي غونډې کوي. تیر چهارشنبه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په کابل کې د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځله. د بختر اژانس د خبر له مخې په دې غونډه کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معینانو او رئیسانو، د ملي شورا یو شمېر وکیلانو، دولتي مسؤلینو او د ځوانانو د بیلابیلو بنسټونو استازو ګډون کړی و. په پیل کې د ولسمشر پیغام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو موینې پوهنیاری سعیدی مشګر مصطفی ولوستو. په پیغام کې ویل شوی دی زموږ په هیواد کې ځوانان غوڅ اکثریت دی. ځوانان د ټولنې هماغه قشر دی چې د هیواد راتلونکی په غو پورې اړه لري او کولی شي د هیواد په پرمختګ او انکشاف کې رغنده رول ولوبوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم په خپلو خبرو کې د ځوانانو رول ارزښتناک وباله. څرګنده یې کړه په تیرو کلونو کې د هیواد ځوانان د نورو هیوادونو د ځوانانو په پرتله په کمو امکاناتو ښه ځلیدلي دي، په تیره په ورزشي، علمي او فرهنګي برخو کې. په دې غونډه کې د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود هم ویناوې وکړې. ټاکل شوی ده د سرک د هنري کام پروګرام تر لسو ورځو پورې په بامیانو کې جوړ شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي موین سید مصدق خلیلی په وینا د سرک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیانو تر نمانځنې وروسته دا دی په بامیانو کې د سرک د فرهنګي کمپ د پروګرام نوبت را ورسېده چې ټاکل شوی ده تر لسو ورځو پورې جوړ شي او په دې جشن کې به د سرک له غړو هیوادونو هنرمندان ګډون وکړي. د زیاته کړه د سرک د هنري کام د پروګرام د جوړولو ترڅنګ به موږ په بامیانو کې د سرک د خوړو د فیستیوال او د وریښمو د لارو د فیستیوال پروګرامونه هم جوړوو. د سرک د هنري کام پروګرام به د روان کال د وږي د میاشتې په دوهمه نیټه جوړ شي او درې ورځې به دوام ولري.
دوه اونۍ لمخه د اردو او پښتو ژبې ځوان شاعر او نقاد دانیال تریر د سرطان د ناروغۍ له امله په حق ورسید. هر وخت دانیال په تند ځواني کې په اردو شعر او نثر کې د نامه څښتن شو. د نقد په برخه کې پراخ کار وکړ، ګڼې مقالې او آثار یې خپاره کړل. تر اوسه یې د شعرونو څلور ټولګي او د نقد په اړه څو د نثر کتابونه چاپ شوي او یو شمېر یې ناچاپه دي. زموږ همکار بارکوال میاخیل در وخت دانیال تریر د ژوند او هنري فعالیتونو په باره کې له کوټې رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
پنځه دېرش کلن دانیال تریر د یوې ادبي کورنۍ د ګلبان هغه ګل و چې په ډېرې کم عمرۍ کې د اردو ادبیاتو په بڼ کې د خپل فکر او تخیل بوټي راوټوکول او د شعر خوشبویي یې د هند او پاکستان په ادبي چاپېریال کې خپره سوه. دانیال تریر د شاعرۍ پیل شاوخوا اتلس کاله مخکې هغه وخت کړی و چې کورنۍ په اسلام آباد کې اوسېدله. د هلته د حلقای ارباب ذوق په نامه د اردو لیکوالو او شاعرانو په ادبي غونډو کې ګډون کاوه او په ډېر لږ وخت کې د خپل استعداد له برکته د اردو د سترو شاعرانو سترګې واوښته. کراچۍ میشته لیکوال او شاعر نور الاسلام سنگر وایي دانیال تریر د اردو ادب پر اسمان ځکه په لنډه موده کې وځلیت چې وایي له معاصرو اردو شاعرانو یې ډېره جلا شاعري وکړه.
د دانیال تریر چې څنګه علمي کورنۍ وه هغه ته د مشر تر مایل صاحب او بیا د خپل پلار سید گوهر او بیا د یاز غونتې دوست په شانتې تر ملګرتیا حاصله وه. نو د هغه په لاشعور کې د وړوکوالي نه داسې شیان وو. بیا د هر انسان یو نفسیاتي دغه هم وي چې زر د نورو نه بر لاړ شم، ځکه چې د غټې ونې لاندې وړوکې بوټي صحیح طریقې نشي کولی. نو د ځان ته نورې لارې ټاکلې، بیا په مختلفو حوالو سره په نوښت یا د جدیدیت په حواله سره نوي کتابونه ولوستل. او چې انسان د خپل دایری نه وزي نو دغه میدان د اردو ادب شو، په نړیوال ادب شو. په هغې کې بیا ستر ستر خلک د هغه په نظر کې وو چې زه هم د دې نه مخکې لاړ شم. د شاعري بالکل د زړه نه کوله چې یو قسم لزه په یو فلسفیانه اندازه د ژوند په اړه سوچ وکم، چې کوم سړی د ژوند سره د مینې په لحاظ په سوچا پښتنه جذبه د فکر په حواله د جذباتو نه پرته په فکري والا په کائنات په اړه سوچ کوي نو په هغه کې خامخا جدت راځي، هغه خلکو ته نوې نویات ښکاري. همدغه حواله وه چې د تزیات شهرت ملو شو او علمی وجه هم دغه وه چې د کور په کتابونو کې شپه وه.
دانیال د پښتو او اردو ژبې د نومیالي شاعر سید گوهر مشر زوی، د لیکوالو او شاعرانو رب نواز مایل او محمود ایاز وراره او د شاعر سویل جعفر خوریای وو. محمود ایاز راته وایي چې په کورنۍ کې تل ادبي فضا د دې سبب سوی چې د کورنۍ ماشومان هم له ادب سره روښت سوي دي. وایي دانیال تریر هم په همدې ادبي بڼ کې راټوکېدلی او غوړېدلی ګل و خو ډېر بې وخته ورژېد. دانیال تریر ته له خپل پلار هم غني کتابتون ورپاته و خو خپله یې هم تر هر څه زیاتې پیسې پر کتابونو ورکولې.
ته یقین ومنه د یو نیم لک روپۍ کتابونه به دا اخیستي او ټول مطلب نوی ادبی تیوریانې چې دي یا نوی تنقید چې دی د دغه په حواله چې څونې کار سوی دي په انګریزي کې په اردو کې چې څونې کتابونه ده ته په لاس ورلو دا د ګرد جمع که د له انګریزي هم استفاده کولی شوه د دا انګریزي هم ډېره شوه. دانیال لوی سړی و، زه دا دعوه هم کوم هغه به اردودان په خپله دا ثابتوي چې په اردو کې یو ډېر لوی سړی پیدا شو او هغه دانیال تریر دی. دانیال تنقید یا ټول تنقیدی مکتبونه او دبستانونه دا اعظم کړي وو. په تنقیدي دبستانو یې سر خلاص وي د هغو په اصولو او دا خدمات په دا ناجوړي کې وویل چې زما تر ټولو لوی ارمان دا دی چې رولان بارت د ډیت آف اتر ولیکلی زه به د ری برت آف اتر لیکم. هغه مصنف مړ کی زه به مصنف بیرته راژوندی کوم او داسې به یې راژوندی کوم چې بیا به هیڅوک نشي مړ کولی. دانیال ډیر څه کول غوښت بهرحال ژوند وفا نه ورسره وکړه.
دانیال تریر د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر تر مړینې وروسته په 2010 میلادي کال کې پښتو شاعري پیل کړه او په دې وروستیو کلونو کې یې په پښتو نثر لیکلو هم پیل کړی و. لیکوال او شاعر نور الاسلام سنگر وایي دانیال تریر د پښتو شاعري ته ده هڅولی و.
د ده پښتو شاعري ته په راوړولو کې زه خپل لاس ګڼم ځکه چې ما وایي چې بی زموږ خوږ وطن افغانستان زموږ د خپل پښتنه خاورې ته زموږ د خپلې ژبې پیغمبران پکار دي چې ته کومې خبرې اردووالو ته کوي په هغې کې نورم ډیر خلک شته دی چې ته دومره پوهه سړی دومره زیات په تنقید او په شاعرۍ پوهه او زمونږ یو قسم روایتي کلچر دی هم هغه شین روایتي شاعري ده پکې دنیا ته موږ ته خوند نه راکوي ولې چې موږ نورې ژبو کې عالمي ادب هم لوستی دی. نو په دغه حواله سره د ده پښتو شاعري بالکل د روایت نه جزا ده د جدیدیت تر سرحدونو پورې تللې. زه وایم چې په انګریزي کې د جون کیټس کار و په ځوانۍ کې تللی و خو شاعري نن هم خلک چې کوم دینو په ډېر ویاړ په ډېر دغه کوي چې د سوچه جذبې سره راوتلی شیانو. نو دغسې د ده د پښتو مجموعه انشاءالله تعالی صحیفې د اوبو به په پښتو ادب کې یو ګټوره او نوې اضافه وي چې په نوې کل کې به بیا یو د پښتو شاعرۍ یو نوی رجحان پیدا شي.
دانیال تریر د لسو کلونو ترمنځ پر لپسې اووه کتابونه چاپ کړل چې لومړی د اردو شعرونو ټولګه عادي آتما یا نیمګړې اروا، دویمه ټولګه معنی فانی، دریمه ټولګه خواب کم خواب او څلورمه اوږده منظومه خدا میری نظم کیوں پړیگا یا خدای به زما نظم ولې لولې نومیږي. همدارنګه یې په نثر کې هم څلور کتابونه چاپ دي چې لومړی د بلوچستان پر بېلابېلو شاعرانو د تنقیدي مقالو ټولګه بلوچستاني شعریات کې تلاش لومړی ټوک چاپ دی او دویم ټوک ناچاپ دی. دویم یې معاصر تیوري او تعیون قدر په نوم د مقالو ټولګه او دریم یې د جدیدیت مابعد جدیدیت او غالب په نوم د اردو پر نومیالي شاعر میرزا اسدالله خان غالب باندې لیکل سوی کتاب دی. همدارنګه د پښتو شعرونو ټولګه هم ناچاپ پرته ده چې صحیفې د اوبو نومیږي. د مهرنامه په نامه یې په اردو ژبه یوه مجله هم پیل کړې وه چې یوازې یوه ګڼه یې خپره سوې ده. محمود ایاز د پښتو شعر او نثر د لیکلو په اړه وایي
د ده پښتو شعري مجموعه مکمله ده. د پښتو شاعري هم ډېره مختلفه کړې ده. اوس په د پښتو شاعري باندې د تنقید یو اصول راواخیستی په هغې کې د دا ځای ښه شاعران د هغه یو شعر یې راواخیستی بیا یې هغه وڅېړلی چې مثال له دغه مکتب ځاخه پښتو شعر ډېره استفاده کړې ده خو مطلب دون عشق او له ادب سره یعنې د لیونتوب تر حده مینه تقریبا ما په چا کې نه ده لیدلې.
دانیال په اردو ادبیاتو کې ماسټري کړې وه او د بلوچستان پوهنتون د اردو ادبیاتو په څانګه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوله. د دانیال تریر اصل نوم مسعود دانیال و چې د 1980 میلادي کال د فبروري پر 23 په لورلایي یا بوري سیمه کې زو کړی و. خو لا د ژوند 33 پسرلی ورباندې نه و راغلی چې د سرطان د وژونکې ناروغۍ خزانې د ځوانۍ پاڼه ورژوله. دوه کاله د ناروغۍ پر بستر پرېوت خو اخر یې قلم له ګوتو ولوید او د تېرې جولای د میاشتې پر 1/3 نېټه یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د کوټې ښار په منځ کې د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سو. دانیال درې کاله مخکې واده کړی و چې دوه اولادونه یوه لور یو زوی او میرمن یې تر شا پرېښول.
ستا د بدن په اور ویلېږه مه نږدې مه راځه، ستا د بدن په اور ویلېږه مه نږدې مه راځه، زه نن له ځان سره ویدېږه مه نږدې مه راځه. ته که سایه که همسایه یې ته یې دیب کاسیب، ته که سایه که همسایه یې ته یې دیب کاسیب. شپه ده تیاره ده زویری شمنیز دی مراجا بدن چراغ جوړوم بر لکه مشل یو چراغ هوا ته مخ مخ دری شمه نزدې مراجه یو هم د کار عبارت نه دی لیک زما په وجود زه لکه وروست کاغذ رزی شمه نزدې مراجه یا تر بخمل هم بریشمین بدن لرونکې جنۍ زه ستا په لمس باندې خوږیږمه نزدې مراجه بخته په ما باندې مخیزه له چوټو سره وخت لږ پام کوه تیریږمه نزدې مراجه مرګ په سرو سترګو مې مه ویروه نه ویریږم زه در روان یم در رسیږمه نزدې مراجه
په پیښور کې د اتلان کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلي باز محمد عابد له مشال رادیو سره د شویو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې شل اتلان پکې معرفي شوي دي. په همدې باره کې زموږ همکار ذبیح‌الله شفق د پیښوره رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګه د راډیو خبرونې اتلان نه د جوړ شوی کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د دې ایالت له بېلابېلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سې شنبې په ورځ د پېښور په پریس کلب کې جوړه شوې وه د خیبر پختونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو لیکوالو شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل واړه د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیوي خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب لومړی ټوک دی چې د لروبر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیده شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند، فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمون چارې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضی وخت ځینې خلک واوري ځینې وانوري، بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی نو که چاته یو وخت ملاو نشي نو چې ریډیو وانوري نو دی ته بیا نشي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو واري بیا دی واوري. نو موږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو ځکه چې همدغه شیان دي دا خلک سبا هم کتې شي، دا خلک بل ورځ هم کتې شي. نو دا مونږ تاریخ دا مونږ په یو طریقې سره محفوظ کو او د دین ورستو به هم زمونږ سره داسې نورې خبرونه هم شته چې په هغه کې همدغه سی یو هڅه.
لیکوالو شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څنګه مشر عباسین یوسف زید مشال رادیو د هڅه واستایله او دا کتاب یې د نوې کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمند ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسمه کار دی چې دا کار په کار د غټې غټې اکیډمیو کې چې څېړنه کوي، خو دا کار مشال رادیو ډېر په خپلی ډول کړی دی. او زه دا ګڼم چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل دغه سې په کار دا ده چې دا هم دغه سې دی خور کې او سو سو جلد راشي د دینه پس نور کتابونه چاپ شي. او په دې کې چې کوم معیار ساتلی شوی دی په کار دا ده چې هم دغه سې د دې معیار خیال ساتلی شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخه تراشي.
د عوامي نېشنل ګوند جک پوری غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخوانی وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته ویل چې کچېرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنگ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېر زیات ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یو جبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر مضبوط. دا ډېر لوی ظلم شوی، دا ریاستي ظلم شوی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چی دی، د دې وطن اولس چی دی، د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتل شوی دی. تا چې کوم کوشش وی دا ډیر لازمی کوشش دی. دا کوشش موږ لم پکار دی، دا کوشش چې موږ کوم رستيال دی غی لم پکار دی. که دور موږ وکړو چې د خپل بچی، خپل اولس، د دې خپل اتلانو نن خبر کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلچر نه خبر کو، زه دا غنم چې بیا دلته دا چې سدی دا بنی.
د پښتو ژبې نموتی لیکوال او سیډونکو ډاکټر مهاجر خیشکی د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی کنه وایي
د کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمیږي تاسو چې کوم خبرې نه ټول سرسري او سطحي کتاب خو یو علمي او دانشورانه انداز دی او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک دې سره لګي نقصان مونږ دی خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمیږي ځکه چې په یورپ کې کتاب د ډیر سره پاسه چلته سوشل میډیا ډیر
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
افغان سندرغاړي نغمه وای ډیر خلک داسې فکر کوي چې ګواکې زه یوازې مست سندرې بولم حال دا چې زه غزلې هم وایم زموږ همکار احمد تکل نغمه د نوي هنري فعالیتونو په اړه پوښتلی نوموړی وایي
زه خو اول مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګاره یم د راډیو ډیر په مینا اورم نو د لدی طریقه خپل سلامونه احترامات او نیکی هلی خپل ټول مینوال ته ټول افغانانو ته چې دا راډیو ارچری اوري د زړه له کومې وړاندې کوم
مننه راته وایي چې ورستی هنري آثار مو څه دي څه مو برابر کړی دي د اوریدونکو لپاره چې نوې دي
په دې اخر وختو کې ما یو څو سندري ثبت کړې دي چې ډېر البته ډېر زحمت می پیسې دي یو سندره چې د پیر محمد کاروان شعر دی کمپوزر راته شفیق جان مرید جوړ کړی دی او ډېر په مینا
شفیق جان مرید ستاسو زوم
بله بله زما زوم او خدا مخکې لدی نه چې زما زوم سیدا سندره راته جوړ کړه او په دغه یو کمپوز زما لور را نو واخیستله نو دا کمپوز چون شعر ډیر قوي شعر او ډیر شایسته شعر او شفیق جان هم ډیر په کمپوزو کې ډیر زحمت سینه نو ما او غوښتل چې دا د دې شعر کمپوز ماته شفیق مرید جوړ کړي جوړ کړه دا متا کلیپ شته وینه دی کلیپ چون په افغانستان کې حالات د سیدا چې نسم کولای چې د یو ځای ورته پیدا کمه چلته امني او په آرام اصحاب ولار څه زدا کلیپ جوړ کمه باید ته ډیر شایسته زید افغانستان باید مختلفو ولایتو ته ولاړ سم مګم دا امکانات مشکله ده خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې د سندره کلیپ کمه
او نور سندره تازه
نور سندره می هم جوړ کړی دی یو البوم می د غزل فلحال ترکار لاندې د چټول غزل ده ټول غزل دی ځکه چې ډیر خلک خو داسې فکر کاوه چې نغمه بس دغه سندری او چاربایتی او مصری او دا مسمس شیان وای نو دا ځلې تصمیم ونیوي چې البوم ټول غزل وایم او یو بل سندره می هم د رحمت شاه سایل صاحب شیر دی چې ما نه د زما موټی کړې پر ټوپک مات شي او وړاندې کړو پښتون انغاری ټوپک مات شي نو دا یو ټوپک سندره ده چې مونږ پښتانه همیشه ټوپک په لاس نیولای او د قلم او د تعلیم او دغه نه پس پات یو نو زه غواړم چې د ټوپک نه د نفرت په اظهار د سندره خپل پښتنو ته ډالې کوم او کلیپ سندره تیار ده کلیپ نه د جوړ سوي نو کوشش کوم چې په دې باندې هم کار وکم نو دغه سي نور ډیر سندره می هم جوړې کړې
ده سندره چې اوس تاسو یادونه وکړه د سایل صاحب شعر او له دې مخکې یو بل د ماشومان لپاره چې جنگونو نه په جنگونو کې وژل کیږي افغان ماشومان دی او تسندره او څو نورې سندره هم د ټوپک او د جګړې په وړاندې تاسو خپل آواز اوچت کړی دا لکه یو منظم کمپین یا لکه یو لړۍ ده او تاسو دې نتیجې ته رسیدلی چې تاسو آواز یو ځای نیسی او که تصادفا د هنري کارونو په ډله کې درغلی
نه تکل صاحب د څه چې یو سندره یا یو خبره د دومره زور لري لکه یو بم یاتوم یعنی په خلکو باندې دا زما دغه د زخپل کوشش کوم چې خپل خلکو ته پیغام دا مسیج د شیرونو وایم چې پاغه کې د صلح آشتي د تعلیم تربیه یعنی د مثبت پیغامونه ولري نو زه ډیر کوشش کوم چې خپل هغه هیوادوالو ته یا هغه خلکو ته چې ټوپک په لاس کې نیسي یا مکتبونه ورانه یا جنگونه کوي ځکه چې دا ژوند خو زمونږ کم د محبت لپاره هم دی و حیرانم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه
او دا ژوند خو په همدې جګړو کې تیر
شو او دا متاسفانه زه هم ډیره زیاته خفایم از ما زوایني زما ماشومتوب چې زما په یادګي هم په دې جګړو کې تیر شو خو بیا هم امید شته مونږ نورو لپاره لار پرانیزو نور لپاره کار کوو امید چې په آینده کې زموږ ماشومان زما ګلالي ماشومان د ټوپک په ځای یا هغه څوک چې مکتبونه سوځي دغه په ځای زموږ ماشومان ته ګلونه ورکي، زموږ ماشومان ته قلمونه ورکي، او ټوپک نور نه وي، جنگ نور نه وي. نو په دغه امید باندې مونږ خپل ژغ اوچتو.
هغه نغمه چې کلونه کلونه مخکې ما لیدلې وه د رابع بلخي د لیسې یو زده کوونکي چې حتی د تعلیم په وخت کې هم د شاید میلیونونه نو سلګونه زره مینوال یې درلودل، تر نن ورځې چې د ټول هیواد په کچه او حتی د سیمې په کچه مشهور او نامتو ده. څه فرق پکې وینئ تاسو؟ څه بدلون پکې راغلی؟
ولا بدلون خو ډیر زیات پکې وینم، ځکه چې هغه وخت زما هنر دغه دومره پوخ شوی نه و، ما تجربه هم ډیره زیات نه درلوده.
شخصي له شخصي نظر په تاسو کې څه بدلون راغلی؟
په ما کې هم دا بدلون راغلی دی چې زه ډیر پشتکار لرم او ډیر زیات د خپل هنر سره نورم زما مینه زیاته سوی ده، او نورم ما کې دا جذبات پیدا شوی دی چې زه خپل هنر ته او خپل ژبې ته او خپل د پښتو ثقافت ته نور هم زیات کوشش وکم او کار وکم.
یو موضوع چې اوس ستاسو په باب ډیر یادیږي، ستاسو د خیریه فعالیتونو یو برخه هم ده، شاید په رادیوګانو کې، په ټلویزیونونو کې، په نورو رسنیو کې ستاسو د هنري کارونو په باب ډیر زیاتې خبرې شوي وي، په دې برخه کې شاید کمې خبرې شوي وي. غواړو تاسو نه واورو چې پروګرام څه دی او څه غواړئ.
بله تکل صاحب، ما هم که څه هم ما خو تاسو ته معلومه ده، زما دوستان ته معلومه ده چې زه خپله یو ډیر خیر پسند شزه یم. ډیر زیات هر وخت زما ارزو ده چې زما د خیر لاس خلکو ته ورسیږي. نو مخکې مې شخصي کومکونه خلکو سره ډیر زیات کاوله خپل وسوتوانه پوري، مګر اوس مې وغوښتل چې دغه خیریه مؤسسه زغه ټکمه، یعنی پس د دنیا په سطح جوړه کمه چې ما سره زما وطنوال زما مینوال کومک وکي، او زه وشم کولای چې خپل بیوزل وطنوالو ته، خپل ثقافت ته، ماشومان ته، خوزو ته، بیوزل خوزو ته چې د تعلیم تربیه نه ورسه پات دي او ظلمونه ور باندې کیږي او دوی څه نه لري، نو زه غواړم چې په نور کې د هنر لار می هم تعقیبوم، خو د دې سره سره زه غواړم چې د خپل خیریه بنسټ تعداد می ایشي دي، نو د دوستانو په همکاري امید ده چې ان شاء الله کامیاب بسمه، او ما سره بس کومکونه وشي چې زه اوشمه کوم لای وجدانن چې زه دغه زما یګانه ارمان دی چې خیر می خلکو ته ورسیږي، او دغه ماسسه اوس دغه بنسټ ما جوړ کړی ده. نو په دې کې ما مخکې تاسو ته ویل چې د ماشومان تعلیم تربیه نه نیولې بیا زموږ د پښتو د ثقافت پوري چې نن په زوال کې ده همکاري زو کما
د مرسته به له خاص ډلې د خلکو سره، مثلا میرمنو سره کیږي، او کبل هر چا سره چې اړوي؟
نه، دا هر چا سره چې اړوي، حتی که څوک د خپل وطن نه بي ځای شوی وي، کورونه ونه لري، چې څومره مو چې هر چیرته وي، که په پاکستان کې وي، په هر ځای کې چې زموږ لاس رسیږي مونږ دا کومکونه کوو، خو خصوصا د ښځو لپاره توجه مې ښځو لپاره ډیره زیاته ده.
بله، نغمه شاعره هم ده. یو څه خو ستاسو د شعرونو په باب هم راته ووایي چې ستاسو ځینې شعرونه مونږ یوازې د سندرو په چوکاټ کې لیدلې، غیر له سندرو نور شاعري هم کوي؟
بله، او کله چې زه وزګاره سم نو بس قلم را واخلم، خپل دردونه د قلم په ژبه کله کله ځان سره لیکم، او اجازه مې مال چې دا هم کېدای شي د خلکو لپاره یو زما د مرګ نه وروسته یو یادګار چې دا کتاب می راوخلی وی وای چې نغمه یوازې و نرمند نه و، دومره دردونه او دومره احساس درلودې د خلکو د وطن په باره کې. مګر ما یو کتاب چې د ماته اندارې په نامه جوړسې و، ډیر مده وس ولا، او یو اغم غزل دی، او یو نوې ټولګه می هم اوس تر لاس لاندې ده. متاسفانه چې وخت ورته نه لرم، هر څه تکمیل شوی ده، صرف بس چاپ ته آماده ده. ان شاء الله بس په دې سکالینو تصمیم لرم چې هغه هم راو بسمه چې په هغه کې ټول غزل دی.
اوس ته یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
ډیره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په ورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده او په دره کې ولاړه جونګړیه چې بام یې له لوښو او وښو پوښلی و داسې رېږدوله لکه سړی تبینی ولای بنیادم چې ریګ اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړې په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویرېدلی یې؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویرېږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډېر ویرېږي؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې لغله ډېر ویرېږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډېر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډېر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بنیادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېدم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډېر ویرېږم. دوخی کارونه و دغه وخت د دوی د جونګړې حویلې ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوړي په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمې کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه، زه نو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو داړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبی دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څه صوبی کلمه په خوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څه صوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. د څه تشویش ور پیدا شو چې څه صوبی بلا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبي ډېر ویرېږي د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبي کلمه یې غوږونو ته څوبی ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبی ونه پېژند. دې ناپېژندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه، تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریګ واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیخ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبی همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیک سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسېد. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده د څوبي له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبي ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورساوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې یو ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل، سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوري. چې کله ډاډه شو د چینې په خوا وخوځېد، د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی، ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبي نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، وی ویل، زه د ځنګل پاچا یم، په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی، ته راځه ځای راوښیه چې ورسره معلوم یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته را رسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه وویل، پړانګ لالا،
کدی خوښوي زه به هم در سره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې واړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوړي ته ورځوړنده کړه، ویې خوځوله. غله سوړي ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس یې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوړي راووت. پړانګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم ویرېده، ریګ واخیست او ډېر بدې وانګولل. د بیزو سویو چیغو د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګوله چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دوه پښې خپلې کړې، دوه پردی له ځنګله ځان راوویست. دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې. سپینې سپوږمۍ په غره په سمه پلوشې ښیندلې. په دره کې په یوه ځیوالاړه جونګړه کې پلار، مور او زوی تر تودو بړستونو لاندې کرار ویده و.
تیره یکشنبه د اطلاعات و کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د معماران وطن کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلی شاه محمود میاخیل او څېړنوال عبدالقیوم مشواڼي لیکلی او د امریکا متحده ایالاتو د سولې انستیتوت خپور کړی دی. د غونډې او کتاب په اړه نور معلومات مسوده نیازی را کوي.
کتاب 250 مخونه لري چې وویشتنه هغه افغانان چې په تیر وختونو کې خلکو ته خدمت کړی دی معرفي شوي دي. د کتاب د لیکوالانو په وینا دا کتاب لومړی ګام دی او دوی به په راتلونکي کې دا لړۍ جاری ساتي او د وطن نور معماران به هم معرفي کوي. د غونډې په پیل کې پروفیسور علي احمد جلالي خبرې وکړې او د کتاب چاپ یې ګټور وباله.
مننه کوم دی میاخیل صاحب چې دې دې غونډې ته راغلل او دې مهم کتاب وړه کې ما نه وښودل چې تاسو خبرې وکړئ. دا کتاب چې فعلا 15 کسان کې معرفي شوی دی، فعلا دارم چې او لومړی قدم دی. ډېر زیات کسان شته چې اوسه ژوندي دي او په افغانستان کې د دې وطن د آبادۍ د خرڅوندې شي. ډېرې ګمنام سپایان دي او هیله دارم چې په آینده کې د هغوی ټول قدر ادا شي او داسې وخت راشي چې میاخیل صاحب او مشواڼي صاحب چې دا کتاب یې تدوین کړی دی د نورو په مرسته او د محترم جهاني صاحب په مرسته چې اوس د اطلاعاتو برنګ وزیر دی یو داسې کتاب جوړ شي چې دغه ټولته د افغانستان خلک چې په دې وطن کې خدمت کړی دی یو مجموعې په اسم باندې چاپ شي او خامه شي. دغه کتاب یو لومړی قدم دی چې امید دی چې نور قدمونه به ورسره واخیستل شي. زه په دې هم یقین لرم چې هر انسان کامل نه دی، نه دغه اشخاص چې په دې کتاب کې راغلي دي او نه هغه نور چې وروسته دي راغلي، هغه به هم نیمګړتیاوې هم لري، مګر ډېر بسلاولې هم.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې افغانستان ډیر معماران لري او باید داسې ډیر کتابونه ولیکل شي. د خاغلی جهانی په وینا د لیکوالانو دوه مهم معماران هیر شوي دي.
د هر کتاب په اړه کې خامخای دی او چې زه به خامخا وایم چې د دې کتاب څخه فارسی دی یا اورینر دی چې لیکوال دې څه وایي چې ما په نار هر څوک نه ستاسو سره وسته. مثلا حبیبی صاحب مرحوم یعنی یو غر دا غر خو یو واسه ده په دې د نوایو د تاسو ته وو چې راي غر ده لري په هر صورت او د کتاب دوار لیکوالانو ته مبارکي وایم دا یې د نورو د غر شو کارو واسو کړه دوی.
په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر خاغلی اسدالله غزنفر دا کتاب داسې تاریخ وباله چې ماضي ته کتنه کوي، خو ډیر داسې څه هم رازده کوي چې اوس مو په درد لګیږي. خاغلی غزنفر د دې لړۍ د دوام په صورت کې د څو ټکو یادونه وکړه چې په اوسني کتاب کې توجه نه ده ورته شوې.
دا کتاب لری خوا د تاریخ سره تعلق لري ځکه چې د بشر د تیرو وختونو په شکل معلومات برخه د تاریخ برخه ده. له بلې خوا د جغرافي سره تعلق لري د وګړو د ژوند په شکل معلومات د جغرافي د کورنۍ لیکنې دي. د جغرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې دا سلسله ډرامه پیدا کوي او ګوتو توجه سبب شي. فصل په دې کتاب کې معرفي شي پوهان ډاکټر غلام صدیق محیبي. دغه سړی چې دنیا ته راغی نه پوهان وو نه ډاکټر وو نه محیبي وو. غلام صدیق به هم نه وو باور ورسره سر وروسته سړی زما مخال دي. بیوګرافي لیکوال یو هغه یو شخصیت د ودې د تکامل او هغه ژوند چې څنګه پیل کړی ده هغه سترګو ته درېږي ورنه ور څو کامل نه وي. او له بیوګرافي هغه وخت ښه زده کوي چې موږ دې انسان وده ووینو د څنګه دی څنګه نه پوهېدو بیا څنګه پوه شو د څنګه تجربه نه لرله او بیا څنګه تجربه اسنه کړه. دغه تحول لوستونکي ته ډېر څه زده کوي. داسې کتابونه د بشي ته ډېر ضرورت لري. ما په کتاب چې ونه محسوسه دي بل لکه څنګه چې کتاب بې اوبو نه شو پېژندلی دغه راز انسان هم بې ټولنې او بې چاپېریال نه شو پېژندلی. هېڅ کرکټر هېڅ انسان هېڅ بني ادم هېڅ شخصیت بې هغې ټولنې نشو پېژندلی. دی په یو ټولنه کې اوسي مشکلات لري او د هغو مشکلاتو او د هغو امتیازونو یا د هغو پرابلمونو په رڼا کې د ده حقیقي شخصیت درک کولی شو. ډاکټر صاحب جلالي د استاد حبیبي قصه وکړه چې ویلي چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې د سپوږمۍ رڼا ته مو سبق ویلو. وایي ویلي چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې په یو کتاب پسې به مو وګورو چې افسرانو هرات ته سفرونه کول. دا د هغې زمانې خصوصیت دی. هغه زمانه کې وپېژنو بیا استاد حبیبي ښه پېژندلی شو. نو کرکټر په چاپېریاله پېژندل هم ډېر زیات ګټه نه لري. ګټه لري پوهونه ګټه نه لري. په بیوګرافي کې دې شي ته هم توجه پکار ده. البته په بیوګرافي کې یو بل شي ته هم توجه پکار ده چې یو څه تصویري دي. فرضاً د یو چا په مکالمه پیل شي فرضاً پیل د یو چا په یوه پېښه پیل شي له مرګه یې پیل شي. دسې ډېر داسې چې په فلاني کال پیدا شو فلاني کال مکتب ته لاړه او فلاني کال یې وظیفه وکړه دا بیا هغې سوانۍ ورته ډېره ورته کېږي هغه هنري کیفیت یې کمیږي. زه امید لرم چې دغه سلسله به ادامه لري لکه څنګه چې وزیر صاحب جهاني وفرمایل چې په دې کتاب کې 15 کسان دي او دې کې باید نور هم وایي. له ښاغلي میاخیله له ښاغلي مشواني زما غوښتنه دا ده چې دې لړۍ ته ادامه ورکړي او دا سلسله وګرځي چې موږ خلک دغه کتابونو ته ضرورت لري. او په اخر کې به مې خبره وکړم دغه کتاب چې ما وو لاس په ملي ستړي څه دی دا کاغذ دې دروندو زه خو چې کاغذ نشته پکې ډېر ته یې ورکوم په کاغذ نشته پکې زه ته کنه 2000 ته کې چاپ څخه خلک بدلې استفاده دي نو کې او بل چې مخصوصه شرط لري چې نو نه لري دا به شرط یې خصوصا د ما ضرورت دی چې کله سوالي نه پېږي چې دا څه شی دی دا خپل په کوم ځای کې دی دا سړی چې ته ولاړ دی څوک دی زما په خاطر کته چې ته هم توجه وشي بیا هم دوی ته مبارکي ورکوم.
عمان په دې باره کې د کتاب له یو تن لیکوال خغلی شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې ده. خغلی میاخیل راته وایي چې څنګه یې د داسې کتاب له لیکلو سره علاقه پیدا شوه.
دا کتاب تقریبا په درې خاصو موخو په خاطر باندې موږ لیکلی دی او دا معلومات موږ راټول کړي دي. اول دا چې دغه شپږ دېرش کلونه جنګونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه شوی او زیاتره زموږ ځوانان یا نوی نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیچا خدمت نه کړی او د دې وطن تاداب په تخریب ایښودل شوی دی. نو ځکه دا جنګونه روان دي او دا مشکلات دي. نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکي آبادۍ په لحاظ باندې او یا نور مهم رول یې لوبولی دی په تیرو د ظاهر خان یا داود خان په وخت کې په طور مثال مزار ته چلاړ شي پرماش صاحب د مزار خار ډیزاین هلته ایښودی دی په هغه وخت کې یا هرات ته لاړ شي عبدالله ملکیار خلک یادی که خوست ته لاړ شي فیض محمد خان خلک یادی که لغمان ته لاړ شي حسن خان ګرځیزي خلک یادی. همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیستې ده په مختلفو عرصو کې نو د دې د کارنامو د دې د ژوند لیک او د دې د کارونو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده. نو دا خو یو هدف شو چې ځوان نسل ته وښیو چې نه د وطن کې هغه چا چې ښه کار کړی دی اوس هم خلک یادی. دویمه برخه دا ده چې اوسني خلکو دپاره دا یو پیغام ورکوي څوک چې په دولت کې کار کوي ځکه یو بل منفي دغه دا ده چې څوک په دولت کې کار کوي نو داسې ښکاري لکه چې ټول بد کسان دي یا په اصلاح په خیانت او په فساد او په دې شیانو کې سره اخته دي. نو داسې نه ده. په هر ګروپ ډله کې خو خراب شته ده. نو چا چې ښه کار کړی دی هغه اوسم یادیږي او چا چې بد کار کړی دی هغه اوسم خلک هغه غندنه کوي. نو اوسنی دولتي چارواکو ته به هم یو پیغام شي که دی ښه کار وکړي پاینده کې بیا خلک یاد کړي او که بد کار یې وکړه خلک به بیا پاینده کې په بد باندې یادوي. او درېیمه غټه موخه دا ده چې دغه کسان اکثریت یې ګمنام دي، یعنی په دې معنا چې د دې یادونه نه شوې. نو موږ د دې په حق به موږ هم ادا کړی وي، چا چې خدمت کړی د هغې حق ادا شي. یو بله خبره دا ده چې موږ په سیاسي مسایل باندې دې کې بحث نه کړی. هر سړی چې کار کوي یو څه اشتباګانې به هم کوي، نو موږ په اشتباګانو باندې ډېر بحث نه کړی، بلکې هغه تعمیري شیانو باندې ډېر زیات بحث کړی دی او فوکس هم په هغې باندې کړی دی.
په مجموع په دې کتاب کې څو کسان معرفي شوي دي؟
فعلا 18 کسه په دې کتاب کې معرفي شوي دي، او دا په پښتو او دری ژبه دواړو باندې ترجمه شوې ده. 2000 کاپي مو په پښتو او دری ژبه، 2000 پښتو 2000 په دری ژبه باندې، او دا یو سلسله ده. نور ډیر کسان هم پاتې دي ځکه چې ټول په یو وخت نه کیږي. د دې کسانو باره کې معلومات راټولول لږ سخت کارو، ولایاتو ته سفرې شوې دي، خلکو سره مصاحبې شوې دي، د دې د کورنۍ سره تماس نیول شوی دی که څه مواد دغه لري. نو زه فکر کوم چې د افغانستان تاریخ کې به دا اوله مجموعي تذکره وي چې د ډیرو کسانو کړنې او د هغې په کارونو باندې راټول شوي وي.
یوازې مشوانای صاحب در سره همکار و که نور کسان؟
نو اصلي خو فکر زما و په هغه وخت کې، ځکه چې یو وخت کې هم ما په حکومت کې کار کړی، کوم وخت کې زموږ پلار په حکومت کې و، نو ولایت ته موږ ډېر تللي کسانو سره هم کتلي دي، نو زیاتره د ښو کسانو نومونه به یادېدل. نو ما هغه مفکوره ما سره بیا مشوانای صاحب سره دا خبره ما مطرح کړه چې لږ وخت هم غواړي، کار هم غواړي. نو بیا ما هغې دا کړل او نور کسان هم ولایتو ته سفر کړی دی او مصاحبو په دې شانو کې مختلفو کسانو موږ سره کومک کړی دی په دې باره کې.
یو جالب څه چې تاسو ته پخپله په دې کتاب کې جالب وو، یا دا یو چا کار ډېر جالب وو په همدغه وویشتو کسانو کې چې تاسو معرفي کړي دي، کېدای سي په لنډو هغه راته ووایي؟
نو د هر چا کار په خپل ځای کې جالب دی. فرضاً د غلام رسول پر مچ کومه طرحه چې درلوده هغه وخت کې چې دا د مزار ښار څنګه جوړ شي، دا د روزه مبارکی سره جمعات جوړ ک بیا غوخته چې وغټه حلقه د خارالته وی، بیا یو منزل وی داغه تر شا بیا سرک وی، بیا دویم منزل وی، یعنی لکه دا د روزه تر سټیډیم غوندی وګوري. یعنی دا یو فکر راغی سره که ته خوست لاړ شي. فیض محمد خان چې کوم نقشه چول د په خوست کې کړی د شپیتاویا کال مخکې، نو سړی وته وسم په تعجب پاتې کیږي چې دوی څومره ښه فکر نه درلودل او څنګه دا کار کړی دی. او جالبه دغه دا ده چې دا په هغه هیوادونو کې چې انګلستان نفوذ درلوده یا دغه وو لکه پاکستان، هند، نور، هلته دا موټرې په چپ لاس ځي، مګر په افغانستان کې په ښي لاس ځي. د دې عامل غلام محمد فرهاد وو په هغه وخت کې چې کله دا شروالو دغه یو دغه جوړ کړ. نو یعنی ډېر داسې شیان شته دلچسپه دلچسپه.
فرهاد صاحب به هم خامخا معرفي سوی په دې کتاب؟
هو، دې کې معرفي شوی دی.
تاسو ویل چې دا کتاب ادامه لري، یعنی نورو ټوکونو ته هم په نیت کې؟
هو، زموږ ځکه چې ډېر کسان اوس هم زموږ نه پاتې دي، یعنی هر کتاب چې ته دغه کې مکمل نه وي، که دې پسې ګرځې چې کتاب هیڅ نقصونه لري او هر څه پکې محتوا شي، نو ته به هیڅ شی چاپ نه کړې. نو په دې خاطر باندې وسم ما یو لست تقریبا ما سره وسم شته د ډیرو کسانو چې پاتې دي، او ورم چې هم دته دوام ورکم. خدای دې وکړي چې دویم ټوک دریم ټوک هم دغه سره وځي، او دا به هغه کسان کېدای شي چې یو وخت داس کتاب هم ولیکل شي، تخریب کاران وطن هم
کورم ادان
ډیره مننه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
عالم زیستو
آخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک فاخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیانو کھل مال پار بس دے خزان دیا نو کھل کروں